شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري پیل د سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیسټم او د دې هېواد په پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینې کړې او زیاتوي دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو د او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومي شي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلي چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. د بدخشان ولایت په یوان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو لنډ کروزر موټر د آمو په سیند کې ولوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پنځو قربانیانو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. په تېرو دوو اونیو کې په بدخشان ولایت کې دا درېیمه مرګونې ترافیکي پیښه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او ویل چې د اسرائیلو پوځ په قصدي ډول جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکو له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سازمان سرمنشي اګنس ان کالامارت په یو بیان کې وویل زموږ ناوړه موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بې ادارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه ده، دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول جعلي او پر درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د دې بریدونو په وړاندې له ځانه دفاع کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې د فلسطینیانو سخت دریځې ډلې حماس چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او نورو سخت دریځو د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نورې یرغمل کړل. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپرونه کې باور چې په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغېز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې وي، خو د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال.
نن مو آخري ازموینه وه او وهن سن ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سن ته لاړ شو.
یوه ښوونکي د دغو نجونو د نن ورځې د ازموینې حالت ډیر دردونکی بولي.
خفګان د دې په څیر کې لورای ښکاری دی او خوشی نیوي او توان جړل یې هم او ډیر زیات یو د خفګان لاته د جنو سره
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پراپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو کې به د رومانیا د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د دعا په باب واره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. هم مهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. بلی خواده تیبی انستیتوتونو یو شمیر محصلینی وی پا دی برخه که وازی دی غبرگونونو خودل بسنه نکوی او باید جدی اقدام وشی. نور جزیاتی دی سناکا کل پر راپور که ره.
په تیبی انستیتوتونو که دنجونو پر زدکرو بندیستا دی غبرگونونو پا دوام که دا افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشینی په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغېزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلینې وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغېزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناکه ورځ وه، کله چې موږ ته وویل شو نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هره ورځ نیوکې کوي یوه ورځ سم ورسره کینه ورته ودی وایي چې دغه ورځ وټاکه په دغه ورځ خلاص که دغه هسې خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته. چې کیدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شو تمام ځتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړوونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره مېرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,36 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوه چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره ورځ ناوخته وویل که چیرې دغه بندیز دوام وکړي هغه به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیستم او د دې هیواد پر پرمختګ منفي اغیزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. د شپږمو ټولګیو یو شمېر زده کوونکي بیا وایي له دې امله خفه دي چې نور ښایي ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. طالبان په افغانستان کې د بیا ځلي واکمنې دو رئیس لشبګم ټولګي امپورت نجونې زده کوونکې له زده کړو راګرځولي. دغه راز د پوهنتونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور حال د عابد سپوږمې په راپور کې.
د کابل اوسیدونکو او د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه مواورېده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړې وایي له ازموینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې، ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به اووم ټولګي کې کینی که نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروسته ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه و چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بله زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحان او ازموینه مو وه، خو هیڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هیڅ مې زړه نه کېدی، ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو، ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې و چې فکر کوو چې سبا ته د آخري ورځ مو ده. د مکتب ټوله شپه مې ژړلې دي، ټوله شپه مو ژړلې دي، خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو؟ تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتې اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننی وضعیت په اړه وویل.
امروز روز آخر امتحانات سنوف 6 بود.
نن د نجونو د شپږم ټولګي د زده کړو آخر ورځ وه او ډېرې خوشي نه وې، ځکه نور نشي کولای مکتب ته راشي. او زموږ لپاره هم ډېره د خوشي خبره وه چې خپل زده کوونکي مو رخصت کړي.
هغه زده کوونکي نجونې چې دوی هم صنف ته لاړې او په حساب د دوی آخري کال راتللو د مکتب کې چیرې دغه روان دوام ولري او نجونې له هم نه پورته د ښوونځي ته تک اجازه ونه لري، نو هغه خفګان د دوی په څیره کې لورای ښکارېدی او خوشي نه وي، ځکه چې بیا دا امید دوی ته نشته چې دوی به کال ته هم ښوونځي ته راشي او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي. او تاون ژړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالته دغو نجونو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سم ته تللې.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت انجونې په پوهنتونونو کې هم له زده کړو منع کړي دي او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، خو ښکاري چې د نیوکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جرمني صدر اعظم ویلي چې افغانستان ته به د هغو افغان کډوالو استول ته دوام ورکړي چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي او محکوم شوي دي. اولاف شولز دغه څرګندونې د جرمني د پارلمان غړو ته په خبرو کې کړي دي او ویلي دي چې په وروستیو کې جرمني ته د کډوالۍ د غیر قانوني کډوالۍ بهیر ورو شوی دی. په عین حال کې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې د بهرنی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخوا منل لیکونه ترلاسه کړي دیته اندېښنه لري چې د افغانانو په وړاندې د جرمنی د حکومت دریز به ښایي د دوی کې سونه لا وزندوي. نور هلی د سنکا کال پرپورت کې
د روان کال په اگست میاشت کې له جرمني څخه د یو شمیر افغان مجرمو پناه غوښتونکو له اخراج وروسته د دغه هیواد صدر اعظم اولف شولز یو ځل بیا د افغان مجرمو پناه غوښتونکو د اخراج پر دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی شولز د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په څلورمه د فدرالي پارلمان یا بونسټاک د پوښتنو او ځوابونو په یوې ناسته کې دې خبرې باندې په ټینګار سره هر هغه څوک چې جرم وکړي باید دا احساس ونه کړي چې په دغه هیواد کې به پاتې شي زیاته کړه چې د ترسره شویو اقداماتو له امله جرمني ته د ناقانونه کډوالو راتلل کم شوي دي. هغه دا هم وویل چې د افغان مجرمینو اخراج د منظمو الوتنو او بیا د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نه ترسره کیږي، خو یادونه یې وکړه چې د دې پروسې لپاره یې لارې چارې موندلې او پرې کار روان دی. خو بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې د کډوالۍ کیسونه منل شوي وي له میاشتو راهیسې په دریمو هیوادونو کې بې برخلیکه ژوند کوي. رضوان همراز چې څلور میاشتې وړاندې د جرمني د منلو لیک ترلاسه کړی او په پاکستان کې مرکې ته انتظار دی، ازادي راډیو ته وویل
پروسه تخلیه افغانا از پاکستان به آلمان
له پاکستان او جرمنی ته د افغانانو د انتقال پروسه ډیره ورو روانه ده. په خوا چې زموږ همکاران راغلي وو یوازې دوه میاشتې پته مشول. زه د اگست له 9 نیټې راهیسې دلته پورتل کیم. دوه میاشتې مخکې دا پروسه درول شوې و، تازه بیرته پیل شوې. په هغه چټکتیا چې موږ په افغانستان کې اوریدلې و او تمه مو درلوده له بده مرغه داسې نه ده.
ما د افغانستان شنیده بودیم و توقع داشتیم که کارا پیش بره، متاسفانه نیسته.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال مصطفی چې له وکړ رئیسې دوسیه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وویل
افغانهای که جرم کنند جرمني باعث شده که پروسه
افغانان چې په جرمني کې جرم کړی د دې لامل شوی چې د هغه افغانانو د انتقال پروسه ورو شي چې د هیواد ته قانوني لارو ځي او هر ورځ چانت له لاسه ورکوي. زه په خپله یو کال کېږي په تمه یم کله چې لږ پرمختګ رامنځته شي بیا یوه پیښه رامنځته کړي او دا پروګرام له ځنډ سره مخ کړي.
د رسمي شمیرو له مخې چې د لړم په لسمه نیټه د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. یاد وزارت په دې موده کې د 14,200 پناه غوښتونکو د اخراج موارد ثبت کړي، حال دا چې د 2023 زیږدیز کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 12,000 و. جرمنی د روان کال په وږی میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني چارواکو په جرمونو کې ښکیل بللي وو افغانستان ته اخراج کړل، چې دا له کله چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې له دې هېواده د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لومړۍ پیښه وه. شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته د مجرمو پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بحثونه وروسته له هغې پیل شول چې یو 25 کلن افغان د جرمني په لویدیځ مانهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و په چړې ګزار وکړ او یو پولیس یې وواژه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هغو اسنادو له افشا کېدو وروسته چې ښی رومانیا د روسیې لخوا په سایبري بریدونو کې پنهښه شوې ده، د امریکا د متحدو ایالتونو د رومانیا د ولسمشري او پارلماني ټاکنو کې د موسکو د نفوذ په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه وکړه. د نوي افشا شوو اسنادو له مخې د روسیې دغه سایبري بریدونه په رومانیا کې د موسکو پلوه ښي اړخي کاندید د حیرانوونکي بریا لامل شوی دی. جزئیات د حسین احمد زی رپورټ کې.
د رومانیا د ملي دفاع عالی شورا د چهارشنبه په ورځ اغستاد افشا کړ چې خي دا هیواد چې د اروپایي اتحادي او ناتو غړی دی د نومبر په 23 د ولسمشر ټاکنو د لمړي پړاو په غترس کې د بیلابیلو همغږو آنلاین اقدامات اهداف وو. دا انتخابات ګالین جورسکو وګټل. د رومانیا د ملي دفاع عالی شورا په وینا د جورسکو بریا په ټیک ټاک کې د یو همغږي کمپاین پایله وه چې احتمالا د یو دولت لوبغاړي لخوا تنظیم شوی و. د ولسمشرۍ د لمړي پړاو ټاکنو یوه اونۍ وروسته په رومانیا کې پارلماني ټاکنې د دری روسي پلوه خي اړخو ګوندونو د نفوذ زیاتوالي لامل شوې چې شاخوا دریمه برخه رایې ترلاسه کړي. که څه هم داسې ښکاري چې اروپا پلوه ګوندونه بریالي شوي چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي رایې ترلاسه کړي. د ډسمبر په اتمه د رومانیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوم پړاو کې ګالین جورجسکو د اروپا پلو کاندید لینا لاسکونی سره سیالي وکړي. د محرم اسنادو له مخې د رومانیا استخباراتي اداره باور لري چې په ټیک ټاک کې د بیلابیلو همغږو اکاونټونو د ټیک ټاک د الکورتیم سره د چلول او نورو میتودونو په خپلولو پراخ حضور لرلی چې د روسیې په مرسته یې ترلاسه کړې او همدې ورسره مرسته کړې چې په انتخاباتو کې مخکښ رول ولري. دا اسناد د دې مسلې په روښانتیا کې مرسته کوي چې څنګه د پراخو جعلي آنلاین عملیاتو له لارې د جورجسکو محبوبیت چې تر انتخاباتو د مخه په سلو کې یو و په سلو کې دوی شته پورته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پی په بیان کې ویلي چې واشنگټن په رومانیا کې ټاکنې له نږدې څاري او د رومانیا له چارواکو سره به د دغې هیواد او امریکا د خلکو د امنیت ساتلو لپاره کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پن میتیو میلر ویلي په داسې حال کې چې امریکا د رومانیا په ټاکنو کې لاسونه نه کوي، خو واشنگټن د رومانیا په ټاکنو کې د روسیې د لاسونې په اړه دالی دفاعي شورا راپور اندېښمن کړي. روسیې د رومانیا په ټاکلو کې هر ډول لاسوهنې رد کړي دي.
خبرونو ور اخوا
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی. د بانک خپل نوی راپور کې پرونی خبر کړي نړیوال انزوا د وازی پالیسي نه موجوده دی. وایي د کم کچه د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه د اقتصادي ننګونو د مهمو عاملونو په توګه یاد کړي دي. د نړیوال بانک راپور پر بنسټ د افغانستان په اقتصاد کې کمې ودې نخې ښکاري، خو په ټوله کې له ننګونو سره مخ او په راتلونکي هم مبهمه یا ګونګره. یو شمېر افغانان هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې بېوزلي او ناسم اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي. د اقتصادي چارو شنونکي بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابېدو په برخه کې د بهرنیو لاملونو تر څنګ کورني هم هغه هم مهم بولي او د ملامتۍ ګوته تر ډېره د طالبانو حکومت نیسي.
په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام تازه نړیوال بانک ویلي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخ دی. دغه بانک پرون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په اقتصاد کې د کمې ودې نښې ښکاري، خو په ټوله کې له ننګونو سره مخ او راتلونکی نامعلوم دی. په راپور کې نړیواله انزوا د واضح پالیسیو نه موجودیت، د عوایدو کمه کچه، د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه د اقتصادي ننګونو د مهمو لاملونو په توګه یاد شوي دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان د کورنی ناخالص تولید رشت 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې 10% کې جبران کولای شي. د نړیوال بانک په راپور کې وړاندې راغلي چې د کرنې په ګډون د افغانستان مهم سکتورونه چې په اقتصادي وده کې ونډه د پام وړ ده، له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي چې د چارې پر اقتصادي وضعیت بد اغېز پرېښی دی. له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان سوداګري هم محدوده شوې ده. د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د نړیوال بانک د اپریل د میاشتې راپور چې په کې د افغانستان اقتصادي راتلونکی تیاره بلل شوی و رد کړی و. ویلي و چې افغانستان روښانه اقتصادي راتلونکی لري. د کابل ښار اوسیدونکي صدف چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې دنده لرله، خوس په کور د اقتصادي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
د طالبانو پراتګ سره چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې د ډېر زیات منفي اغېز کړی ده، او ما مخکې وظیفه درلودله او د طالبان پراتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو د ډېر زیات منفي اغېز زموږ پر اقتصاد باندې کړی دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي.
د تخار ولایت اوسیدونکو محمد رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اقتصادي وضعیت د موږ په خوا هم خنو وخت نشي د تحولات راغلي دي، ورسره بل د موږ وضعیت په خرابې دوه زخپل دکاندارم په خوا خو لږ سودا کېده، وخت نشي د تحولات راغلي دي، سودا هم صفر حالت تقریبا رسیدلې ده او زه هم سودانه کیږي ډېر پریشان اوسو دی حالت.
په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت د لاملونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد او د اقتصادي چارو کارپو علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
حقایق خو پکې ښکار شوې دي په دې لامل خو ډېر کېدای شي اما نړیوال بندیزونه د ډیپلوماټیک اړیکو نشتون رسمیت نشتون د پیسو انتقال د بانکونو خو پکې مهم زیات دي چې اسلامي امارات پالیسی یعنی هم پکې مهم دي پولیسو باید پالیسی کې دوی پام دې لګیا دي چې د ډالر په مقابل کې افغاني ثبات راوړي خو زه پوښتنه دا کوم چې کچېرې ټول بازار په 2 روپۍ شي او 2 روپۍ نه خو بیا هم کوم قیمت ده
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د 2024 کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلیو چې افغانستان په نړۍ کې د لوګي په مرکز بدل شوی او دغه هیواد له څلورو دریمه برخه وګړي بشپړ خوړه نه لري د یادونې ده چې د 2024 کال د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ GHI په کلنی راپور کې هم چې د روان 403 کال د تلې د میاشتې په 22 مخبور شو افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده
د کرکټ نړیوال شورا مشر وای کا استرالیا نه غوړي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزل حقوقو د سرغړونو لکبل افغان لوبډلې سره لوب وکړي نو په نړیوالو لوب کې هم پر هم دې دریز ودرېږي غویلې استرالیا اصول په سمته نه پلي کوي خو استرالیا بیا د خپل پریکړې دفاع کړي ده
دا استرالیا کرکټ بورډ دا کرکټ د نړیوال شورا د مشر د سرګندونو په خبرګون کې او زلبیا د افغانستان په وړاندې د نلو بيدو د پریکړې دفاع کړې ده د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک برډ نن پنځمبه د دسمبر 15 ویلي دوی پر هغه دریس چې د افغانستان په وړاندې د کرکټ په برخه کې لري ویاړ کوي دا کرکټ د نړیوال شورا مشر ګریګ بارکولی پرون چهارشنبه نوښته د بریټانیا چاپ ټلګراف رسپانس سره خبرو کې ویلي ک استرالیا غواړي د افغانستان په وړاندې سیاسي دریزونی سي نو په نړیوال جام کې هم همدا کار وکړي هغه وړاندې ورسپانې ته ویلي یقینا دا د استرالیا لپاره ګرانه تمامي کې چې له ټولو لوبو په شاشي خو اصول اصول دي او په دې برخه کې باید ثبات او بشپړوالی وي دا د 2023 کال د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسی استرالیا درې ځلې له افغانستان سره له نړیوالو ټورنمنټونو بهر له لوبو کولو ډډه کړې ده استرالیا وای ځکه له افغانستان سره د کرکټ یو اړخیز لوبې نه کوي چې طالبانو په افغانستان کې پر خزو انجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ د سپورت په برخه کې بندیزونه لګولې دي استرالیا په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنیدو څو میاشتې وروسته له افغانستان سره یوازنی پلان شوی ټیسټ لوبه لغوه کړه له دې وروسته په 2023 کال کې استرالیا په متحده عرب امارتو کې له افغانستان سره د دریو نړیوالو یو ورځنی لوبو لړۍ ووتله چې په کابل کې د افغانستان کرکټ بورډ هغه مهال د استرالیا د پریکړه خوشنوونکي بللې او ویلي وو کرکټ دې له سیاست سره نه ګډيږي د همدې روان کال په مارچ میاشت کې د استرالیا کرکټ بورډ د دریم ځل لپاره د شلوري سوسیالي و لړۍ له افغانستان کرکټ بورډ سره لغوه کړه د استرالیا کرکټ بورډ لخوا په افغانستان کې د خزو پر سپورت د بندیزونو پر سر د لوبو لغوه کېدو ته یو شمېر د افغان کرکټ لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او نوین الحق چې د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې ګډون کاوه خبرګونونه ښودلې وه دغه دوه لوبغاړي اوس د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې ګډون نه کوي که څه هم استرالیا له افغانستان سره یو اړخیز سیالۍ نه کوي خو د 13 شلوریز جام په ګډون په نړیوالو سیالیو کې استرالیا د افغانستان په وړاندې لوبې کوي د استرالیا کرکټ بورډ د کړنې ته د کرکټ د نړیوالو شورا مشر داریا کارانا کړنې نوم ورکړی دی لدی مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم ویلي و ک استرالیا رښتیا په خپل دریز ولاړوي نو په نړیوالو لوبو کې هم افغانستان پر وړاندې نه لوبيږي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اوریدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم هیله منم چې روغ جوړ او خوشاله یاست ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی موږ په هیله من کې د نرخونو د دی غوړو د دی نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کې درمن اوریدونکو، آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ در سره په اړیکه کې یم. د پساو سیمې سیمې اړیکه نیولې ده، دلته خدیه نسته، سیمې کاټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.